لخپل همکار نه په مننه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم مخله د چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بلخوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په 15مه هم د تورخم لاره د پاکستاني پوځیانو ترمنځ لخپل منځي شخړې وروسته وتړل شو خو له 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته امپرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژل، شپږ دېرش نورې ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخیله د چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنۍ رسنیو ته ویلي چې 201 کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 له منځه تللې دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته یو سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېنې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د باختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخیستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کرکیش له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخیر د کلکیش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوځ لوی درسیز هرزه هلوی بیګا وویل چې د دې هیواد پر قلمرو د ایران د څه باندې 300 کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو یا ډرونونو حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که هم د ایران حملې په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلی کلکیش نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلن او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دي چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی زورونه زیاته شوې او ورته خبرداري ورکړل شوې چې په خپل خوخه خپل وطن ته ستنه شي کنه په زور به وېستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې زپل شوې د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د باران سره په کومه دروازه او د دیوانه راو لیبري دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون د شنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حال دی عزیزي د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
پاکستان یو اربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروند شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوا پلم او بل پم باندې تر هم پرچی درشه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت نه لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوا د کمیشن په ټوکن باندې چې مخ کې ورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ارمریش چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوې دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړي د وختو دوی څخه ویزي غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
په ټول د ور کړې رسخت چې راشي مونته ټوکنې کې بیرته وندې کړې دي او وسې سم منتظر دي نو کړي دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړي به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلي و چې هغه افغان ناروغانو ته د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغستون زده حل لپاره څه تدابیر لري خو نو موري زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لجمنو سره سره په دې اړه لمک سره معلومات شریک نکړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک لګاڼو ستونزو سره مخ شوی دي.
و امر دل چې پاکستان له پرون رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزه نه لري. د غرض په پا پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستنه شي. دغه افغان کډوالو ته چې بیرته هیواته د استنیدو ویل شوې دي اکثر د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتون لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پریږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو نه محلويشي و ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دې دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمه کې په پی او آر کارت ژوند کوي وای پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پریږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازي ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پانه نه خبره کړي، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دی پریکتی.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دی ځای خلګو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغه کلو یا هغه کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کارډو درلودونکي باید بلار سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي.
غریبانو سره سیدی ډیر غلط افکار کې مطلب دی نه چې تو پیسې مې دی وادي لا شو زر ډیر زر روپیا او ست تکلیف ورکی کور د پاره او مطلب دې نه تاسو وي او تاسو مونږ نو تاسو درکړې زې نو خپل مونږ
نه. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلان نه د خبره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپل خواخه له پاکستان ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2008 او 2009 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي وو. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا این آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ڈی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکې حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. ایران د شنبې په مخام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان وراو، ځکه چې د اسرایل او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخاوني ولا. خو د ایران د اقدام د اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې د پراخ او د دې دوه پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بڅوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 24 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکو اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 12 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یو اړوند ودانې د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیل ته منسوب بلل شوی تر سره کړ. خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیل سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتي هم پیل شوې.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او شاوخوا 340 هم تلف شوې دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچنی اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 60 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د اروپا د 8 د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د یوې خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او موقتي سرپنا د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په څنګ د دروازه او د دیوانه راولېدري دي. په اوسن پرده ټکوال بیا فرانیل پردې نه کړې ده. ثم دوه بچیان دي نور واړه ورونه دي. واړه ځان د ښاچ نور امرستي وسیله باندې
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه ده بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نه اړولې ده. د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نو موړی ته بیډنی عمرستو غختون کوي. د هلمند ولایت د کلا پوسټ سیمه اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو ته د سیلابونو لامل د ورپی خوځیانونو پاړه یو ویډیو لګلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا درې سره څلور سره جری پم زکته د شیشه او خو دا ټول او به خطر را سوال دي او د مخلوق ګرد به اخر سي دي خدای است شي به خو خو دي نو دا غنه مو دا په لزو دي ته نه سو هغه دا دی وبو وخت
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو سید عبد الله ازادي رادیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ المار
پښتونکوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختی. زمکه کښتونه ویجاړ شوی، مالونه وبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان د طالبانو حکومت څخه د مرستو غوښتونکو دي.
د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اوروزکان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی، خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پریوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالي، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د ورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 386 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه یوولس کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 385 زرې جریبه زراعتي ځمکه، 85 کیلومتره سرک، 13 پلچکونه، دوه ښوونځي، یو مدرسه دا زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سی غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډیر زر به کومکونکو مرسته ورسیږي. د خیر
هغه باید ناړی، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او لغرونو د راخوی شو تیګو لامل بندو، د سه شنبه په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسی وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 28 ټپیان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې پر راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو او بارانو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. د غرض طالبانو د حکومت ترافیک عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د دې ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او د غراض د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومان په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 115 کسانور چې 14 خزي او 33 ماشومان او 130 سړي وو ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخه د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیخو سره، غزنی له 1100 پیخو سره او پکتیکا د 1100 پیخو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیخې شوې دي. ومغختل د دې ترافیکي پیخو د اصلي لامل او د دې پیخو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصله هم نه لري، موټر چلوونکي بے احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکو خالد چې سمو د وړاندې په کابل ښار کې ترافیکی پیښه کړي، په افغانستان کې د ترافیکی پیښو د لاملونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
دلیل ای که ما چرا تکر کردم و دا چهارا خورد موترم
دا چه ولی می تکر وکرل او موتر می لسلور لاری ووت، یو لاملی داو چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خرابو، دریم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمانگ مخیطراغه دا حقیق سراغون لگی دلی و زمان سترگی یولی، هم دا چه دا موتر سراغون زمان لمخیل لرشول موتر دا سڑک دا تنگ پا جمپون و لگید او ما کنترول للاس ورکرل او مستقیم پا سلور لاری و لگید.
نتونستم کنترلش کنم، مستقیم در چهارا زدم موتره.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان د عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1240 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د هغه میاشتې چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د انتودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1240 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1640 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمیرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 509,811 کسان چې له 3.5% زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او هم داشن ویلي چې د 2024 کال لپاره راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې په دې ناروغۍ 30% ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې په منګان بل خوص او فراه ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د امیر وختي وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې سواب نکړي. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې وي مورچنی غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل چې د تیر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي. ټول ځمې مې بولي ډاکټر ته، بېخي دا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه. هره ورځ مریضانې ډاکټر ته راوړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د امیر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت، روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از طرف دیگه هم موضوع
لبل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډیره برخه لري چې باید ډیره پاملرنه وشي او د هغه څه سوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرې دوه لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښهوالی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې ازادي راډیو او ریډي برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مو کې خبرونه لندېسته. په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمېر 3 او د ټپیانو شمېر 8 یاد کړی او د دې وزارت د مسؤلینو په وینا وروستیو سیلونو او بارانونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوه تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د خبر له مخې دغه پریکړه له مخې به د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې دغه تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي اسلامي ارزښتونو ته پام دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ندی ورکل شوی. په پام کې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې دریم ځل لپاره غونډه وکړي. وی اسرائیلی چارواکي ویلي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرزه هالیوی بیگاول د دې هیواد پر قلمرو د ایران د سباندې 300 کروستو غندوی او بي پلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته به جواب ورکړ شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پاره ولیدي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. د اوکرين پوز وای د روسیې نه به پیلوټ الوتکه چې نن سهار پر دې هوا توغول شوې ټولې وشتې دي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت داغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د
بیا و ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه اوروریم چې ټول نو ماسریه د هر کسر زید احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو، دوی هم عمره د ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا موکړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روان ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخ کې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي، یو غرور هغه ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی، په جامعه کې ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین، تحقیر کیږي، نو خامخا د هغه غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي، چې نور په هغه جامعه کې، په هغه کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخ کې فکر کوي، هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپل ځوان او زامن ته، ځوان او مهلکان ته توهین او تحقیر کوي، چې خپل دا ځوان ته مایوسی، نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغه په خو غرور باندې چې ځوان دې کوي، په هغه غرور باندې ځوان وکي، په مخ یو خجالت، یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتيږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان، دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس په آینده کې د هغې څخه جوړېږي. خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ، را لوی سوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت سوای چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپیریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلک شته. خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ د تر اوسه نه یوازې ماته، حتی د ما واړو ورونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هر کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی، حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سیو کوم اشتباه کار سړي موږ څخه تر سره کیږي، نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې، په قراره باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله میم. خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغه کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي، خپل د ځوان ته مایوسی او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله الله سور کوي، حتی په دې چې د جامعې څخه، د ټولنې څخه لري کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغه په ذهن کې پیدا کیږي. صدا د ځوان لپاره ډیره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفات کورنۍ او ته، البته کورنۍ او ته، چې ځوانان د نور په مخ کې په عام مزار کې توهینوي، تحقیروي، څه ویل به ولرې؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده، هغه کورنۍ او ته خپل ځوانان، زامن، خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي. غوښتنه، خواست، خبره د ما وینا همدا ده، هغه کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي، هغوی په قراره باندې، په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ، په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او
تحقیر نکړي خو دې چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري دا غي غرور ماتيږي غرور د ماينځ زي ډېر یوالو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي کله چې د دیو ځوان غرور له لاس نه ورسي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعه کې خپل ځای برته نشي پیدا کولای نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قراره باندې نصیحت وکړي ځوانان خپل په قراره باندې کو کې حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې مسترګې پټي کړي او په قراره باندې هغوی پوه کړي
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي دوی له توهین او تعقیب سره مخ دي
توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنۍ له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کوي دوی د آرامۍ باندې خپل کورنۍ ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوی ده د هغې د جوړولو توان شته نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولای سي قبول کړي خو بیا هم ځوانان د نوی نسل سدیا پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپل کورنۍ ته وپوهوي نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه له تاسو
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري نو مړي وایي چې پر ځینو کورنۍ او سربیره اوسنۍ نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د یورو په ذهن باندې یو ډېره منفي اغیزه لري حتی که د ماشوم وي ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغه وخت پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار په کیسه کې وي نه د مور نه د حکومت نه د هر څه چې هر څوک وي هغه که کورنۍ وي که حکومت چې که هر څوک وي د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغیزه لري او هغه چې مثلا راتل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي غرور شوی وی هغه د شکسته وی هغه ژوند ته هیڅ کمه امید نه لري نو سره نظام کې خو چې دی رښتیا هم د ځوانانو کله نجونې د کدی ورش کې د خصوصا د نارینه لپاره دا ډیره بده خبره ده چې د یو ګیره باندې او یو په سر په ویښتانو باندې د یو حد کې ګیره تل کېږي دا د دې په ژوند باندې ډیره منفي اغیزه لري او نو سره نظام اسلام د مخ په ذهن کې خدای هم د پدې باندې نه غننګار یعنی دومره خدای نه خصه په امیر بد کړی دی چې حتی موږ ویای چې دا کوم نظام او دا کوم شریعت چې ته د پیغمبر خبر نه مانی د خدای نه مانی د قران نه مانی د رسول نه مانی ته په کوم نظام ته لټېږي ته کوم دین ماته وړې دی ته ماته دست عمل کوي او هغه ځوانان چې هغه هیڅ وخت د وطن د پرمختګ لپاره فکر نه کوله کوم ځانې ځوانان چې ویني چې یو څوک په کښته یو کې غیر کېږي په سیندونو کې او یو ټول د کوچاکي لري نڅي ځکه چې هغه د خپل عزت نه ویني ځکه چې کله چې د نوي ځوانان مثلا سوال لاسو پنځه لاسو شپږ لاسو نه نه سوشل پورې د ځوانان کېږي باید موږ د سن مطابق راوي او کو
استاد احمد عزیزی چې د وورونو مشر اورور دی وای هر مشر کغواړي چې درنوي وشي نو لځان څخه د کشرانو توهین او تعقیر دی نه کوي نو موري لخپلو تجربو څخه غږیږي
هر هغه څوک چې ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه فرد غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اتله لیدلې مې چې مشران ورونه مسیر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اصلا د دې لپاره بد کار دی دا خلکو ته دی خپله بد کاری. نو زه وایم د وو ورونه ورور یم چې ټول نه مسیر یم او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی مرکزران دی مانا زوی دی احترام کوما او دی بان شفقت کوما او دی زان دا گرانوما نو دی همه غمرا دی ما احترام کوی دی دیر لمانو خوشحاله دی او زان مانو خوشحاله زکا چیز دی دی چال مخینه توهین کوم زو دی تا بدا او سپک خبر نکوم زنا غرام دی خپاسی لمانا
طالب یوای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبرې ډېر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
ځواني نوې را رسیږي دی او خاص غرور لري که الکان دي که جنکې دي. ډېر کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکستانه سي او توازو لري او ډیری چې دا داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نه ویلې وي چې خوراک ته یې متوجه وي، څښاک ته یې متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته یې متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو، نو زه خپله د ژوند دا مهم تصامیم ونیسم او څه وکم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې دا دې لپاره چې په داس سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تون چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې څپېړه خوري. په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتیږي او پایلې به څه وي؟
بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دو مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا مونږ او تاسو خو بیخي دا لنډ لاره چې دا ایران ته ځي او مثلا رکیږي، دا میندې پلورونه بیا ورپسې جاري او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدی درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دا خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري هغه حتمن قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصا د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغه دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي، له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نسي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې د پوجنو باندې کوي خو جنو چې دی بیا دغه لپاره چې تاسو خبره کړئ نه سي تلای مثلا نه سي کوي چې دغه عام خبره څنګه ګيري وکي نو دلته چې دا پوجنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر باندې کوي کیدای چې ګوشګي سي کیدای چې رواني مشکلات سره مخامخ سي او ډېرې مایندې چې دی مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر داوی کوي جنگ کوي خو خبره دا ده چې د دوه خبرو نه د منو سوي ورته دقیق دلایل نه سي ویل سي او رواني او روحي مشکلات سره مخ سي دي نو تبان روحي رواني مشکلات سي ډیر سي په ذهن باندې فشار ډیر راوړي نو تبان په کور کې د سي جنگ او یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم خبرم چې ورته وکي په غو باندې بد لګي ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ور باندې کړي
رازو دي تاسو خپل تجربه ته دی وی ځواني په صفات درته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوې څه ډول سره توافق وک لستون سره څنګه یو ځای وګور کړل تر غزا چې من خبر یا تاسو هر کله خپل کورنۍ دغه ملاتړ مکړای هغه ته مو اقتصادي ستونزې حل کړی دي لته هداب نه تاسو تر رقم مخکې لاړی چې هیڅ کله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی
زه تقریبا اتکلانه یا نه کلانه نه د کور را وتل یو موکار کوم مشونتوب کې قانون باسي کاو چې ام دغه ته بجې مې د کور وتل ما کار ته بتلم او بیرته مازیګر مخام به بیرته راتلم مطلب ته تلم قالین به مې مبتلانو دلته د کور کارم را باندې سو ما دغه خوې د ځواني چوي د ما د مشونتوب نه و د ما ویل چې ما خبره اول به دی او څه چې زوای ما هغه باید بسي او زه خپل مور نه ډیره مننه کوم چې ما شوبتوب دا تروسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولې ده بیا را سره ناشته او راته ویلې چې په چای دا دی غلط ده دا دی صحیح ده نو ما سره د سي بچلا نه دی سوې چې ما ته ویلې چې کینه ته لری ست خبرې مکو ته چوب ست خبرې مکو ایمغه خبرې صحیح دی او دا سي نه نه اته د سي وختونه سوي دي چې مهمه تصمیم کې ذاته کور کې نو مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور باندې زنګ را ته وایله چې بچای دا څه خبره ده او ته د چی شي مشوره را ته راکوي نو زه سي مشکلات سره مخ سوې نه یم
اقتصادي مشکلات وو هغه سي چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل که د سپغاټو ټکو کې راتوي علت یې څه و ستاسو کامیاب مختلاړي په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه
همیشه د ما فکر ته دی کې و چې خپل پلار ته باید وګور اما ماشومتوب نه زلره قالین باسي تا کار مې د ماشومتوب نه شروع کو یو ائیډیا زما په ذهن کې څه زه همیشه باتلار سره مرسته وکم پلان مې څه ده تحصیل نه ده کړې پلان مې به سواد ورونه مې باید دسی نسی اما ائیډیا همیشه هم دغه و چې زه باید پلان سره مرسته کوم همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به زما فکر پدې نه و چې زما پلان جب نه څنګه راو باسم کړي وو جب نه را څنګه راو باسم ما فکر پدې و چې څنګه زه په خپل دغه مشکل حل کړم زه باید یو کار وکم په خپل چې دا اقتصادي مشکل په خپل حال کم چې تر اوسه هم دا کار کوم نو څه کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپل ادا کو او تر څو چې دا هدا مونږ را رسیدلې په خپل درې دلې نو څوک کوم سره ونسته کو کوم ور پلار او چې مونږ سره ونسته کو کنه
bale تر دې د مخه په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږیدل او د حل لارې هم تاسو ډیره ښه واضح کړئ چې کله په کور کې اتفاق وي اقتصادي ستونزې نه وینو جر جنجال بن راځي رازول کور به هر نن سبا یو شمیر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي په چاپیړه باندې یا د ګيري لپاره یا د جامو لپاره د هسي تاوتریخواله ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه بیا د حکومت لخوا
کله چې ما دکان ته یو وجل کوي راغله هغه راته ویلې چې نن زه چې راغلم په ځان کې ښه صحیح چپنه وه ښایسته ایجاب یې کړې وه وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا ورځې دیوالې تول کړې دي جلکۍ یې په څپېړه وواله او ته ویلې چې ته والې بې ایجابې کوي زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني او کته زشت ور سره خبرې کوي تبه نه څوک چې ویني مني هغه لا د زد کیږي زه مې شوې چې په جنګ او جنجال خبره یې ما په هوا کې بيخي نه زی
په اخر کې کډر ته وایي چې څه ډول چلان په کار ده له ځوانانو سره لکور نه بهر البته
لکور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی موږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړي څه
کې ولر د زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی د شکایت کوي چې مثلا کوم جنگ کړي یا کوم بد خبره کړي د خلکو تر مخ سپېړ وي، نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي، نو داس خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که رقم ګرځي، باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي، ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بې غلطه دا صحیح که مثلا مناسب نه ده، اسلامي نظام سره مناسب نه ده، اسلامي قوانین سره مناسب نه ده، یا د جامع قوانین او رفتار سره مناسب نه ده، دغه رفتار دی یا دغه چلند دی سم کا، نو داسې به ښه تاثیر وکړي.
تاسو باندې سلامته اوسئ.
درن دوستان، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کیچی است علم مال او ملګری.